خای په دې نو خبر چې له وګدې مودی راهیسې په لوی معبد کې یوې بلا ځاله کړې ده او د هغې له ویرې ټول روحانیون وتلي او معبد شار پاتې دی. خای په دې هم نو خبر چې په وروستیو کلونو کې څو ځله ډیر تکړه جنګیالي معبد ته ورغلل چې بلا ووژني، خو یو هم ژوندی راونه ووت. تیاری وزر خپاره کړي وو چې خای معبد ته ورسید. دروازه یې وډبوله، هیڅ څوک راونه وتل. بیا یې وډبوله، بیا هم څوک راونه وتل. خای چې په دروازه یې تکیه کړې وه د ستنېدو په فکر کې شو، خو دغه شیبه ناڅاپه دروازه پرانیستل شوه. خای سلام واچاوه ولی د سلام ځواب یې ونه اورید. د معبد په منځ کې یو بل څراغ ولید. خای د څراغ خواته لاړ او یو ځل بیا یې په لوړ آواز سلام وکړ چې ګوندې څوک یې واوري او راشي، خو سلام بیا هم بې ځوابه پاتې شو. خای یوه چوکۍ ولیده، له ځان سره یې وویل د معبد د اوسیدونکو تر پیدا کېدو پورې به دلته کینم. کیناست او شاوخوا یې سترګې وغړولې. په هر څه باندې د وختونو دوړې پرتې وې او په هر چاک او چوله کې جولاګه کوڅالې کړې وې. د پلوړ آواز وویل د دې ځای پاکولو ته یو چړی پکار دی. د کای مقصد دا و چې ګوندې دا خبره روحانیان واوري او دی د چړی په حیث ومني. شیبه نیمه پس په مخامخ کوټه کې له کاغذي تختو جوړې روکی دروازې باندې د کای سترګې ولګېدې او په زړه کې ورته شول چې که په دې تختو باندې د پیشوګانو انځورونه وي ډیر خوند به وکړي. خای لکه توړی د انزورګری سامان راوېست او د روکی دروازې په کاغذي تختو باندې د پیشوګانو انزورول پیل کړل. تر هغه وی پیشوګانې وېستلې چې خوب یې سترګې درنې کړې. دغه وخت په معبد کې د خپل استاد خبره ور یاد شوه چې په لویو کوټو او ځایونو کې موي د کېګه او ویره ورول ویده. په معبد کې د یوې پوچنۍ کوټې په لټه کې شو. اخر یې په یو کونج کې یو کوټه نه ومنده، ورننه ووت او ور یې په ځان پسې پوری کړ چې ویده شي. نیمه شپه به چې خورا بوګنونکو آوازونو را ویښ کړ. د دومره ویرونکي آوازونه په ټول عمر کې نه و اورېدلي. سا یې بنده کړه او تر وسه وسه یې ځان بې حرکته واچوه چې ګوندې د بلا له سترګو پټ پاتې شي. بوګنونکو آوازونو تر ډېرو پورې دمه ومنده. د معبد ودانۍ لړزېدله. خای چې له ویرې د پاڼې غوندې ریګ د اخیستی و، د تیږې غوندې ځان غلی او بې حرکته کړی و. ښه ډېره موده همداسې غلی زبون وهلی پروت و. سهار وختي چې د لمر پلوشې د کوټنۍ په کړکیو پریوتې او رڼایي شوه، خای سترګې وغړولې. بوګنونکي آوازونه نور نه اورېدل کېدل. راپاڅېد، د کوټنۍ ورې ورو پرانست. د معبد په منځ کې یو حیرانوونکی شی ولید. یوه لویه مږه، د یوه آس غوندې لویه مږه یې ولیده چې مړه پرته ده. خای په لوړ آواز وویل چا وژلې؟ یو خوا بل خوا یې وکتل، خو نه یې څوک ولیدل او نه یې کوم آواز واورید. داسې چوپتیا خپره وه لکه هغه د تېرې شپې بوګنونکي آوازونه چې یوازې یو خوب و. خو خوب نه و او د آس په اندازه د لوی مړې مږې جسد ثابتوله چې تېره شپه دلته یو کوچنی قیامت و. وروسته بیا خای هغې کوټې ته ورغی چې روکی دروازه یې لرله او په کاغذي تختو باندې د پیشوګانې انځور کړې وې. پیشوګانې هماغه وې، خو یو تغییر پکې راغلی و. خولې په وینو سرې او لمدې ښکارېدې. خای پوه شو چې د داسې هنر پنځولی چې بلاو ته ماتې ورکولی شي. د وخت په تیریدو سره خای مشهور شو. هر چا د ده انځورونو د لرلو آرزو وکړه. هر چا د ده پاسارو کې جادویی اثر ولید او نور به نو د معبد هغه بودا استاد په دې خبره ویاړ کاوه چې دا دی و چې خای ته وویل چې معبد پریږدي او هنر ته مخه کړي.
د لنډو کیسو لوی لیکوال او بلکې د جینو په نظر د لنډو کیسو تر ټولو لوی لیکوال انتوان چخوف په 1878 میلادي کال کې دنیا ته راغی. ټول تاله څلور څلوېشت کاله عمر وکړ. په دې لنډ عمر کې یې طب ولوست او ډېره موده یې له سل ناروغۍ سره ډغرې ووهلې، مګر بیا یې هم 200 عنوانه لیکنې وکړې چې اکثره یې لنډې کیسې او ډرامې دي. د چخوف پلار یو معمولي دکاندار و چې د پوروړیو له لاسه یې مسکو ته کډه وکړه. پلار یې توند او د کلیسا په نظریاتو ولاړ سړی و. ځینو کسانو ویلي دي چې د چخوف په ګڼو داستانونو کې د ده د پلار نقشې لیدلی شو. پلار یې له وچ خوی سره سره د موسیقي ډېر شوقي و او مور یې بیا اولاد ته د نکلونو په اچولو کې ډېره تکړه وه. د تیرې سه شنبې په ورځ د چخوف د مړینې 113 کال پوره شو. د چخوف د ژوند او فن په اړه مو له غسانور غذا سره چې تازه تازه په همدې روشه کې د چخوف د یو معروف ناولګوټي پښتو ژباړه بشپړه کړه مفصله مرکه کړې ده. غسانور غذا وایي
ادبي کرکتونکي وایي لومبۍ ځل لنډه کیسه ادګر الن پو رامنځته کړی کار ورته وکړ، خو په روسیه کې انتوان چخوف او فرانسه کې ګیدی مپاسانو چې دغه کیسه ډیره واقعي ژوند ته نږدې کړه. او په دې دواړو کې بیا انتوان چخوف داسې څوک بلل کیږي چې کیسه ډیره اوسنۍ کیسې ته نږدې کړه، او اوسم چې کیسې لیکل کیږي ډیر هغه ځانګړنې چې انتوان چخوف به په خپلو کیسو کې استفاده ترې کوله لیکوال ترې کار اخلي.
شغله غزا د دې کیسې داسې دي لکه هغه خپل ژوند چې داسې نه ښکاریږي لکه د ژوند پیښې چې دي په لوی لاس، د دې لپاره چې جذاب سي، له دې لپاره چې هیجان پکې پیدا سي، د دې لپاره چې تلوسه او سسپنس پکې پیدا سي، او انتخاب کړی دي او سره تړلی دي په لوی لاس. دې کیسې داسې نه ښکاري، دې کیسې داسې ښکاري لکه ژوند چې دغه سي نه.
او همدا خبره ده، یوازې د په کیسو کې نه بلکې د کومې نمایشنامې لیکلې دي یا ډرامې دي. یا د ول وړ دام ده چې دای په ډرامو کې ډیر ستر نوم لري. ځینې خلک له شکسپیر نه ورسته او یا هم له شکسپیر سره پرتل کوي، او خپل ویلم دي چې وایي ژوند چې څنګه واقعیت د امغه سی ولیکیا، او خپل د چې سل لیکلې دي مغه دې لپاره لیکلې چې د ژوند په ډول دم یو کیسه ده خو چې خلک ترې یو ډول عبرت واخلي یا ژوند پکې بهتر کې. انتوان چخوف خپل وای انسان به هغه وخت بهتر شي چې ته د توخه چې دای څنګه ده. نو زما په نظر د خپل امدا هڅه کړي چې انسانانو ته وای چې دوی څنګه دي او د هغه د بهتري لپاره هڅه وکي، او خپل په دې نظر ده وای چې زه نه یو سیاستوال یم، نه یو ځانپال یم، نه هم کشش یم، خو د دې ترڅنګ بې تفاوت انسان هم نه یم، او هڅه مې دا ده چې انسانانو ته چې څه مې لوسه وي وایې کوم. په بل ځای یو یاداش کې وایي دا به څومره ښه وو که یو انسان له دې دنیا تللی په میراث یو ښوونځی پرېښودلی، یوه څای کېنستلی، د اوبو لپاره یې خلکو ته پرېښودی، یا یې بل کار کولی. او همدغه کیسې چې د راوړې دي پلاټ یا بل څه داسې نامعلوم وي، آزاد پلاټ دې کې د تر ډېره هڅه دا کړې ده چې خلک نیمګړتیاو ته متوجه کړي، یو وروسته پاتې ټولنه وي د نیکمرغۍ لور ته وهڅوي، او یو امید ورکړي چې تاسو باید داسې ښه راتلونکی ولرئ. خپله ما چې د ریناګانې په نوم د ده اوږده یا کیسه یا ناولګوټې ژباړلی، په همغه کې ما ته جالب په همدې ده چې ده ډېر څه داسې ویلي چې زموږ د ټولنې په ګټه دي.
د رڼاګانو په برخه کې به لږوسته هم وژغېږو، خو خپله د چخوف د سبک او د چخوف د ژوند پیسه کې به اول خبرې وکړو. یو چا د ده پیسه کې ویلي وو، یو اروپایي لیکوال وایي ځینې لیکوال غواړي چې پوښتنو ته ځوابونه ورکړي په خپلو اثارو کې، او ځینې لیکوال پوښتنې راولاړوي، پوښتنې کوي. او د چخوف پیسه کې ویلي وو چې دی له دې دوه میډلې لیکوالو کې دی. دی دا نه راته وایي چې دغسې لاړ سه دا سمه لار ده. دی درته وایي ژوند دغسې ده او دغسې ستونزه هم پکې شته، نو اوس فکر پرې وکړه.
خپله چې خوب وایي وایي په کیسه لیکلو کې یا بل ادبي اثر په لیکلو کې وای لزان قاضی و ناصح ما جوړوي چې خلګو ته چې دا دلار سم ده دا دینه سم ده او ما ډیر لفاظی کوي او ما ډیر سیاست او بل څه ته پکې ورځي وای کامغه حالت بیانوي اغه کوم کرکټر چې ده په دغه سی وضعیت کې راوړي چې امغه حالت په خپل بیان کړي چې خپل لیدون کې وویني لوستون کې یا وریدون کې وویني چې دغه سی پیخه ده یا د خلک په داسې وضعیت کې دي.
شغله غزا انتوان شیخوف په دې مشهور دی چې په لیکنو کې یې تریخ طنز سته. د طنز پیسه کې وایي وایي ترخه خنده یې خنده یې خو خوینکې دردونکې هم یې. دغه کلمه دغه اصطلاح ګمان کوم د ده په داستانونو باندې ډېر صدق کوي. د ده اکثره داستانونه چې ولولې یو څه داسې وم خاندې یو څه دې په شونډو باندې یوه مسکا هم خپره سي پاینل کې وم درد شي. څنګه دغه تعبیر ډیر دقیق نه دی د پیسې کې؟
دقیق هم ده. بل اول چې د کیسې شروع کړې په کاهي ډول وي یعنی خندون کې کیسې وي ورسته چې دی کله متوجه سو که څه هم هماغه کیسې پرېښودې خو طنز ته یې مخه کړه. د طنز زویم نور لیکوال هم ترې متاثر شوي دي په نورو ژبو کې. هغوی هم دا هڅه کړې ده چې دی کوم ډول طنز کاروي له هماغه نه استفاده وکړي او طنز په ورته وخت کې یعنی لکه د کیسې تر ډیره سمبولیکي دغه طنز هم همداسې بڼه لري. قسم قسم هم که سړی خندوي هم ورنه یو تاریخ واقعیت یو بل شی هم ترلاسه کوي.
شغله غزا په خوا به زموږ په مطبوعاتو کې دغه کارتونونه ډېر وو
اوس کم شته دي.
یو کاریکاتور وباسي یو په هغه کې یو فرضاً یو چاته پزه ورکي لس برابره چې کوم عادي پزه د تاریخ وښده یي غوژونه فرضاً ورکي یو څوک غوژون لږ غټي خو کاریکاتور څه باسي هغه غوژونه ورته څو برابره نور هم غټ کي یي سړي لږ څه پشي وښدي وي هغه یو څو برابره نور هم وښدي
یعنې طبیعي حالت نه بيخي زیاتو باسي
طبیعي حالت یو باسي یو سړی ممکن ورته وخانګي یو شي ته توجه وړي. ډیر تنزونه که دا زموږ په وطن کې هم لیکل کیږي افراد پکې یي یعنی په لوی لاس باندې یو شی مزهک شودل کیږي په لوی لاس باندې یو شی خندونکی شودل کیږي. ګومان کوم چې خوف به داسې نه کوي دای مبالغه نه کوي یو څوک تر هادي حالت زیات خندونکی نه ښکاري یو پیشه تر هغه څه چې ده تر هغه زیات خندونکی کوي نه دغه عادي ژوند ده خو د دې عادي ژوند په منځ کې بیا ګوري چې خندا درسي
د دې کمال همدغه ده چې هر څه لخپل اندازې سره راوړي دي. دی وی ویل کمو کلمو باید ډېر استفاده وشي یا ډېر معنا واخستل شي. همدغه ډول په دې نظرم د وای چې څنګه کریکټر د امغه سي انزور کا مې کومه وا او مې زیاته وا په دې ډول د تنظیم ده. کچېری تنز د زیات یو ل افراط او تفریط کار پکې اخستلې ممکن بیا غد تنز دومره خوګم نه وي کله چې یو نیمخ ک یو څوک سرسری دی دی و کیسه لولي کله چې ورته متوجه سم نسی چې دلته تنشته خو ک باریک بین وی بیا غ ضرور پکې تنزونی زکه د تنزم یعنی په عادي ډول وړاندې کړی ده.
شغله غساده دی رناګانو ناولګي چې تاسو ترجمه کړی دی دا خو ما په خال وسه یو ځینی تخنیکونه مې وسیر دي خو دې په اکثرو قصو کې یو بل تخنیک ته ما پام سوي دي چې زه ګومان کوم دې د بخي او سبکی ځانګړنه ده یعنی بیا بیا تکراری نه پېژم چې تاسو ورته پام سوي دي او کوم پام سوي موافق یاست کنه. ډیر دا سن لیکون کې چې مکالمه لیکي نو الف یو خبره کوي بی دیغه په خبره پوهیږي او بیا جواب ورکوي یا ایتایدی یا دیغه خبره ردی دا څه حالت ده. د دې بیا داسې ډیر وخت بیا داسې چې الف یو خبره وکي بی جواب ورکوي خو چرته شو فکر وکي بی دی الف په خبره پوسوي نه دی دی یو څوي
او دا
به بل څه وای د دې دغه طنز له دغه شی هم پیدا کیږي یعنی د دې انسانانو د ژوند دغه ډیر لوی تاریخ حقیقت ته اشاره کوي چې له یو بل سره تفاهم نه لري دی یو بل په خبره نه پوي شو ار یو هغه څه وایي چې په خپل ذهن کې تیریږي او بل ته سم غوښ نه نیسو او بل نه درکو. ما د دې په داستانونو کې دغه شی ډیر درک کړی دی او زه فکر کوم د دې د ايروني د دې د طنز یو ډیر بنیادی ټکی هم دا دی.
درسته ده. ما کله چې کتاب د دې ژباړلو هم داسې شیانو سره مخ کېدلم مثلا یو ځای کې یو کرکټر راځي یو سوایي ته سوچ کې چې دا کرکټر دی غو بل کا سره لګیا ده خدای یو بل ورته بیا لګیاوي خبرې کوي چې د دې په اړه ما د لیکوالو نظرونه لوستل هغه کې هم دا ویل شوی دی چې خوب آثار داسې دی لکه یو شعر وای اغه شعر چې ته ژباړم کې د مطلب او مفهم انتقال نکي وای دیدم دغه تنسو دغه نور خبرې شو چې لکه تاسو مخکې ورته اشاره کړی چې یو کریکټر یو څه وای او بل ستری درکړی وی اغه بل څه وای دا وای دا ستری جوړیږي چې څوک نشي کولای شي دغه اغه کیسه کله ژباړم سم ور باندې پوه شي نو دغه د کیسو ژباړلم چې دی وای ډیر ستونزې او تکلیف واړي
شغله غزا چې خوف د هر بل لوی لیکوال غندی د خپل اثر او خپل زمانی پیسې کی خبرې کوي ظاهرا خو د وی زمانه ژوند دی موږ په غو زمانه کې نه یو زو ته په بل زمانه کې اوسو خو زو ته هم لا چې خوف خوند اخلو اوس یې هم اخلو نه موږ په غو زمان کې اوسو نه په غو مکان کې اوسو الکه چې د داستانونو ولې دا غنل کېدای شي چې نه پېژم دا دلیل یا دا الکه تاسو سره منې کنه چې دای هغه د خپل زمانه پیښیده ظاهرا نادی پیښیده دومره ځیرکیږي دومره پکې دقیق کیږي او دومره پکې ورداخليږي چې دغه عادي پیښی د تیریدونکو پیښی د وفاناکیدونکو پیښی په منځ کې چې کوم جوهر دی چې کوم حقیقت دی هغه حقیقت ته د ځان رسي او هغه حقیقت بیا دومره سوچي هغه بیا دومره با ارزش مرغله رایی چی پنو رو زمانو که هم خریدار لری زو دا غسیو تعبیر دیده پیسا که لرم ایده دی کرکترائزیشن پیسا که غکم توصیف چی اغیل جور و حقایق و سر تعلق لری دستی حقایق چی زمانه زر ختموله نیسی
د د خېګنه په امده کې د یو جرمنی لیکوال توماس مان وای چې خوب د وړکۍ ژوندونو یا د وړو پیښو ستر تماشاګر یا ستر لیدونکی وو همدغه ده چې د یو وړې پیښې ته توجه کړې د خواغې په دومره جالب ډول راخیستی چې نور لیکوال په دې نظر دی وایي دغه چې خوب چې خپله وایي چې پیښه په آیني ډول راواخلی وایي د ده یو ډول نابغه زاویې دید وه در اخستل شوای نور لیکوال کې د سپاتې پکې راشي ځکه دغه اثر چې دی کلاسیک شو ل 1928 کال راځي تر 2001 کال پورې د لډیرو کیسونه یا ډرامونه فلمونه جوړ شوی دی ان دی وی رامینه دوه ډول فلم لیکوالو جوړ کړی دا وجیدا د چې کدی پغه زمانه کې اوسیدم خو غه حالات ته په دې ډول کتلی چې ننم کوم ګور سره مخکی ګو سوچ کو چې مګه مامه غستون زلرو په همدې وجه زمګه سره د دې د اثرو د لوستلو تلوسش ده او مینه ور سره لرو
شغله غصه اوس چې ما حاصل ومه یو رسم یادی شي د چې خوف پیسې کې فکر کو ملزه داسې یو کلمه پیدا کړه داسې یو عبارت پیدا کړه چې د چخوف د آثارو په معرفي کې تر ټولو کلیدي تر ټولو اساسي اهمیت ولري دا مې یوه کلمه په هغه وخت کې په خپل ذهن کې جوړه کړه او دا د اولین ځلې تاسره شریکوم ما وویل له ځان سره په ذهن کې را تېر شول چې چخوف د ګونګ رانځ بیانونکی دی په ټولنه کې رانځ شته غم شته درد شته مشکلات شته خو ځینې مشکلات داسې چې هغه چیغې وهي هر څوک ورته متوجه کیږي هر خوا ژیې اوري چخوف داسې یو لیکوال دی چې د ټولنې هغه رنج هغه درد هغه خوش چې ډېر عمیق دی خو آواز هم نه لري هغه اوري او هغه رامعرفي کوي
یو داسې څه دې راکړه چې یو بل چاته یې بله ورځ ویلی شو چې چخوف د یو ګونګ رنځ ویان د بیانوی او خلکو ته وړاندې کوي همدغه سې لیکوال د چخوف تر اوسه د اثر چژباړل کیږي مثلا کېدای سي د روسي ژبې نور لیکوال وي نور ژبو ته به یې اثر چژباړل کیږي خو تر ډیره خلک په دې نظر دي چې د اثر نور ژبو ته ډیر چژباړل سوي دي او یو وجه همدغه سې کېدای سي چې هغه ګونګ رز چې د په نور ټولنه کې مشته ده خلک هغه ګډ درد د دې په اثرو کې ویني او خپل ژبې سره مناسب بولي یا اجباړي یا فلم ترې جوړوي یا ډرامې په ډول وړاندې کوي
شغله غزا چې خوف دومره اثرناک لیکوال دی چې زوته په سبک ډیر وژغیدو هلا چې ډیر اوریدونکو به علاقه لري چې اول مو د دې ژوند پیسې کې وڅ ویلی وای
چې خوف د 1918 کال د جنوري په 19مه د روسیې په یو ښار کې وزیږیدو د دوی پلار چې سوداګر وو
ورکه دکانی لارو غریب لکچی
ځکه دای چې زیګیدلې د ورسته خوانځي کې داخلي کې پلار ډیر دیوالیه یا ورشکسته کیږي هم دا وجه چې خپل سیمه پرېګدی دوی مسکو ته کډه کیږي خو چې خو په مغه خوانځي کې پات کیږي او درس وای ورسته دای مجبوریږي چې خپل اقتصاد لپاره کار وکړي دای چې زده کون کې وی لیکلم کوي او لیکل یو مجلې تور کوي لکه مخکې مېل د کیسې هغه وخت مزافیه یا فکاهه وي دای دغه کیسې لیکي او د خپل کورنۍ کوم ژوند د مغه ضرورتونه ور باندې پوره کوي پاغه کې د یو څلور ورونه دی یوې خور د مور د ورسره او د دې مور په باره کې وای چې دغه د کیسو د لوستلو یا لکیسو لیکل روح دی ور کړی دا نو دغه سی بیا ورسته مسکو ته راځي کله چې مسکو تراشی په اتیام کال کې د طب په هنځي تزي ډاکټر شي خو پام دی وخت کې نری رن سره مخ کیږي خو بیا هم د مبارزه کوي او دومره انسان دوست انسانو چې کله به وای غریب خلک ورتلل د به وړیا دارو درمل ورکول په دې ډول د سره د هڅه مو چې سبا غټل کورنۍ سره هم شریکول د کورنۍ ژوند دی ور باندې تیرو او کوم ځای کې چې د زیګیدلې په مغه کې یو خوانځي هم جوړ کو ور سره یو موزیم هم جوړ کو بخنه غواړم خوانځي نو کتابتون او بیا ورسته نورو لیکوالو سره لکه ماکسیم ګور کې سره هم نږدې ملګرتیا لرله یا لیف تالستوی سره ښه دوستانه و او روسی لیکوال وای چې د دوی دوستانه یو ډول مسله سو چې جوړ کړی وو خو بیا هم نه دی تالستوی لاسر متاثر شو او نه دی ماکسیم ګورګی له سیاست متاثر شو امدا سیاست پاتې شو او چې څه د ټولنې ستونزې وي تاسو په خبره هغه دی ټولنې ګونګ درد چې امغه خلکو ته وړاندې کاوه د کڅه هم ناروغ خو په 1390 کال کې
یعنی په دیرش کلنۍ کې
او په دیرش کلنۍ کې نری رنز نم رنزید او دغه یخنی موسم کې نری رنز لا ډیر درناک وی د دې لپاره چې په ساخالین ټاپو کې ساخالین سیمه کې د بندیانو او د محکومو خلکو درد خلکو ته وړاندې کیامغه سیمه ته ځي په 1391 کال کې د ساخالین ټاپو په نوم کتاب چاپوي یعنی د دې په دغه لیکلو باندې روسی امغه وخت چارواکوم دمر باور لرو او خلکو تخواس د منلو چې هغه مجبوریږي د خلکو سره په خپل چلن کې بدلون راولي د تقریبا لو سو زیات لند کیسې لیکلې همداسي ډرامې لیکلې دي او د دې ځینې کیسې ناول ګوټو په ډول دي یا اوګدې کیسې چې ورته ویلې سو خو تر اوسه نه ناول څه شي نه ولیکل بیا ورسته په جرمنی کې اوسېدو رښتیا دی علاج لپاره تللې بیا ډاکټرانو ورته توصیه کړي او چې په یو خار نوم ورته خودلې یو ځای چې امغه کې اوسه بیا عمل ته وپاسو خو جرمنیانو کې امغه وختم دومره محبوبیت چې د لوپات نه څو کالې ورسته په امغه ځای کې و د برونزو د برونزو مجسمه جوړ کړه او دا ډومبای زلو چې د روسي له خاورې بهر دی او روسي لیکوال مجسمه جوړیږي او ننداري ته وړاندې کیږي انتوان چخوب چې په 1904 کال دی جولای په 15 نیټه مغه جرمنی کې د ناروغي لامل خپل ژوند له لاس ورکړ
یعنی په 1904 کال نه کې
1904 کال یو مرو خو د 1904 کالو کې د ډېر غټ کار په میراث پرې خو د یاد په ډګر کې روسی لیکوال وای وای لیف تالستوی چې څه لیکلي دی وای مګ پکې دی روسی ژوند دغه ځین اثرو کې نه سولیدلې خو د انتوان چخوب اثر چي دی روسان وای مخبل ژوند پکې وینو او کدي نور نړي خلک دا غویم خپل ژوند پکې ویني هغه په همدې وجم د ترجیح ورکوي
شغله غزام چې خوف څلور څلشت کال عمر وکړو او په دې کې هم ډیر وخت له نری رنز سره په مبارزه تیر کړو البته
داوسه زیات مرز ما په نظر دی د نری رنز سره په مبارزه تیرېږي د چکل لیکوال کیږي هغه وخت کې هم د نری رنز مرته راځي
او د لوبې ځواني په کلونو کې چې اوسه شو په هغه وخت کې هم د ګوره تبل وسته دی د تبل وصل پر حال هر وخت سخت کاری لدی سره سره د سلګونو قصې لیکلې دي او ځینې قصې دومره جدید دي چې ناولګي ورته ویلای سو لکم دارن اغانی لکه شپږم نمبر اتاق لکه سما ژوند د څو امام لوسی دي کتابونه دي وجود قصو څنګه ځې نه پېژم د دومره وخت لکه مکو
د خپل وای وای چې تبابت چې ده زما میرمنده او لیکوالیزما مینه یا معشوقه ده مطلب دا ده چې تبابت هم زکو ما خلاغنه ډیر غورواله لیکوالی تور کوم و یم ده تبابت او چې ما د خلکو ژوند ولید د ډول ډول خلکو سره پکې مخ شوم او خي کیسې مې ولیکلې بریالي سویم په همدې وجه ده چې د خلکو سره سروکار درلود
شغله غزا اوس براسو پرناګانو به خبري وکړو د دغه ناولګي چې تاسو په دې ورځو کې ترجمه کړی دی او لا چاپ شوی نه دی
په دې داستان کې لکه مخ کې نور لیکوالو مېل دي د یو داستان وی کې وادي کې سموي سمبولیک بنم لري او یو فلسفي کې دیس یو فلسفي رنگم ولري دغه داستان هم د مینې ده هم له ژوند سره د مینې ده یو کریکټر د انجینر انانی پونم د یو ځای مامور شوی وي ورګاډي پټلې جوړوي خار جوړيږي او دای بیا وای چې څومره خبره ده چې موږ دلته پټلې جوړو ورګاډي به تیریږي خلک بجوند کوي او څو خورسته کومګم ریو نور خلق برازی خوانزی با جوڑوی رختونون با جوڑوی یو مدنیت بطری جوڑیگی دی دغا کرکتر للاری خپل انتوان چه خوب نوائی خوادی کرکتر پا جب خلقو توائی چه مک باید جون سرمین ولرو او پدی سوچونه که چیار دا جون زمک تیری دون که دا او کڅ جوړ نشو پروانه کوي دای وای نه نن موږ یو څوکړه په میراثم پری خود سبا نور ولسونه دي امغه په میراث پریګدي او ورسته چې دی منی سره مخکیږم یو کریکټر وي د کی سوچکا پنم اغه اصل روسی کې وای دا وړې پښو ته وای د غواړي ور سره مينو کې بیا یو ځای سره مخکیږي زی سره بیا بیرته د ایتري رخصتيږي دغه شیان پکې دی ورسته کې سم په دی خلاصي ګل کمخ کې چې تاسو ویل چې یو پرانیسته په یعنی ډول ډول تعبیر تر اخسته کېږي د روانيږي اسور سره وي وای زه دا د روان سمل استمې متروکه ورکړه او په مخ کې ویلو یا دخته پرته ده مطلب دا ده چې کدا ژوند یو لوی زما په نظر یو دخت په ډول ویم سړی باید مبارزه وکړي هغه کوم هدف چې د امغه ته باید ځان ورسوي
شغله خزان د پښتو لنډو یو د پښتو شیرونو یو فرق دی په پښتو شیرونو کې معمولا معشوقه ډیره ایدیاله ترسیم شي
درست
دا داسې شایسته یی چې جوړای نه وي او مین هم ډیره ایدیاله ای افلاطونی کیفیت لري دی افلاطون دی حکمت اثر ده په دې شاعرۍ باندې اغه مینم یو قسم ابدی او لنډی به معمول انداز نه ای یو ور د لاس پلاس کراکه
او د لاس نیوی به تر ډیره
یادوم ګوره تر ابد نه وای
کراته ګوري درته ګورم که شاره اړوي پروا دی نه لرمه
دا ریالیزم ده دا په واقعیت کې ریشه لري د لنډی مینا په مجموع کې نسبت د شاعرۍ مینا ته د موج د چخوف مینا هم همداسي او د رڼاګانو ناولګي چې ما یې دیږي ما مخی کلو کلی دارم پا دیگر سو کلو کمی ندلوسته هم دغشی او
هم دستی دارم
دغشی هم دی ما پخیل بندی دیده دی دغ ناولگی او دی دیر و قیسو دی عظمت یو راست پدی که دی مینه لنده یو تا یو چورته ای
انتوان چه خوب آمغا کسه که یوزای چه دا انجینر کسوچکا سر مخکیگی ور سر پیجنگلی که وی اول خود دی دل یاد و تلی وی ورست زان ور پیجنی چه یارمو گفتاس یوزای سر ملگیری و خوانزه وی یا پوانتون و یو ډول خپل زمیر ته ځان خجالت بولی وای موږ یو وخت ځان ډیر ریښتونه انسان بولو او یو چا سره ډیر دی وفاج منیکو